لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو په دې یو سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تند څنګ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وخته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول محدودیتونه او په دې برخه کې فرمانونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې د عافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي، خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تیرونی شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 تنه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووجل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې د طالبان د خیرخانې مینې د 102 بسترېز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادۍ راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 30 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د پیسو ته په روان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس ګریوان دي. د ښاغلي فلچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو غوښتي وې حتی نیمایي برخه لا نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې مرستې بندې نه کړي. فلچر په نړۍ کې روان کړکیچونه بې ساري وبلل او هیله یې وښوده چې سکال به ملګري ملتونه د سودان، سوریې، د غزې د ترانګې په ګډون چې جګړو ځپلي دي د 22 هیوادونو له اړو خلکو سره مرسته وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحده ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریا کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بل د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت وورد په خپلو خبرو کې په سوریا کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیا پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکی وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبینزیا وویل دا تصور هم لا نشي کېدی چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالف ډلې هیئت تحریر الشام تیرونی حلب ښار ونیوه او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له دې ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړي دي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرله پسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیسو هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوي دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ یې کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، دې مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد ده چې څلور فصله ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
خو ځینې نور بیا د خفګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من اپنون کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتې دلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پایل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په اړه راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګیږي، لاره اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې چې څوک بیرونه سوتلی، له دغو ټولو سره، دودونو سره، مرستیاو سره، بېخي داسې فضا یې راته خسته کړه. ښکاري کې عین تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسې، بیا عین تر مني پورې څه دې ته تشویش نیولی. مال دونه وخت تېر شو، بعد بیا زما یې رارسېږي. ټولې نغري اوړي مزام رانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی چې څوک وایي چې د ما نه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له اوړي نه ډېره علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې، یا برف جنګي وکړي، یا هم لاړ شي لرې ولایتونو ته د خپلوانو کره وګرځي. خو شخصا ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمې کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړی په تنګ کېږي، باید حواس کوو اوسې. لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندویم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پېښه ایسته یې.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا ژمی د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږیدلی یو.
سمه سده ده د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی او یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن وي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي آیا چه به ولری که بینه ولری سیزم از که افغانستان خو زندگی لش سخت ده، نو من ایم سخت موسم ده، از مثل من این خوشی خو زم ایم بیا خوش ده شما سم
خو. آقا جوانان چه لدری کلون را پا دیخوا اوزگار شوی وی دی موضوع دی کال دی چلور موسمون خواند هم ارن اخسته دی. میروی زازای چه وز پا پاکستان که وسیگی پا دیاره وی
هر کال د ژمی پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغه ځوانانو چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډېر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره به تلل، حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواده ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې یو کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان را ته وایې تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د څه م کول، د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصروفیت لپاره، کله هوا سړېدله نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې واوسي، دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دې ځان ته برابرول، څه م کول؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان کړل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو، یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یوې آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنې په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال هر موسم ته بېلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تل تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به په ولسونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاڅېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت سته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام دا دی چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې دسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حد اقل دسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چیرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چلیږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بی خبر لدی چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کیږي، انسان خپل فردي ازادي نه لري، د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ګیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه، هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هېر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینۍ د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوه ځلې واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره اور
مخکې وختو کې خصوصا هم د دمو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان و، نو کله کوم څوک به چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله ژمه شوه، رخصتۍ به شول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته راتلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي او مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راغلل د ژمه دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ته دي، ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتما به آینده ولري، ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت وباسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې مغه خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستې، یعنی درس ته هیڅ امید نشته. دی یک خځې خو اسې پرېده نارینه هم درته ښایم چې هیڅ امید د درس نه لري، چې وایي موږ درس وایي یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دي.
او هم د دم ګړی کله ځانه کې سره ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی، ل درې کلونه زیاته مو داس واسي تاسو خو له درس نه هم را ګرځول شوی استي، کارم نسته، بیرونم آزاد نه ګرځي، را توه وسته او پسړی دود او پام خبره دروازې نور دي کوټو پوری دي، په څه باندې مصروفه اڅکه؟
یعنی واقعا درې کال کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي لکه موږ پانتون ته نشو تللی موږ مکتب ته نشو تللی او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم. ټوله ورځ بېکاره ناست مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړمه چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. د غوسه دی یعنی موږ چې غوښتل کوم چی نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي هغه درس ویل بودي یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضي وخت چې یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه هم دومره تشویش نه کوم نه که د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار تیب مسله ده یوه د کابل تیب مسله ده یوه هم د پروان تیب مسله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې استلی دي دومره زحمتونه یې استلی دي چې هغه یو کال به دی ځانونه قرنطین کړي وو یعنې د دپاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغو یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده که نه. نو هغه زحمتونه دی خارې شول د هغو هیلې او امید ټول نه همدغه وو چې هغه درس ووایي یا پاینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي خپل وطن دپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستی دي ټولې
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي دوی یوه لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسي؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره هم چې ناامیده شوي دي خو بیا هم په سر د دومره ناامیده یم خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش که همه غره کم تا خیر غره کم تا خونه کیگی خب یم خپل درسونه وی نو د ټول خویندونه می هم دغه هیله ده. هغه که ځوانان دی مثلا ځوانان ورون نه دی خویندونه می چې خپل درس ته ادامه ورکا که د ملک په درس باندې جوړ نشي هم خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کوم هیله چې لري دغه نشاته شونه ټول نسل به مثلا نه خواسته تابو تا باشي.
تاسو خپل خویندونه ادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي کوم چې د خارجیانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کومې زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین ځان دی یو او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي هغه د طریقه خپلې زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسله چې وه هغه به سرګنه کال داد طب نه فارغه وای د هغه دومره وخت ضایع شو هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغو فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال د طب نه فارغې دلی.
زه وایي معمولا داسې ورځې وي چې یو ډول تیاره وي آسمان وریز وي کله ووري او کله هم داسې یو وضعیت وي چې هغه په عامه خبره زړه تنګې ورځې وي اوس چې هغه د پسرلي زړه تنګي د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا هم لکه مخکې به چې که ښځې به وي که به مور کې وو که هلکان به وو که نجونې به وو دی به تلل مثلا هر څوک به تلل په خپل درسې هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. نور
بالاخره څه پلان لري دا وضعیت که همداسې دوام وکړه دا زما تیر سی پسرلای براسی بیا بام مکتبونه هم دسی بند وی پانتون با بند وی تا سول زان سر کم پلان لری
واقعا هم چه ریختی هم دا خبره داشی ده هر پسرلی تا دی موگا امید دا وی چه کاش که با دو حسانی نظام که دوم را اصلاحات راشی چه یعنی حد اقل جونو تا دستق رو اجازه ور کرل چی. خب بیا هم عرض چه هر پسرلای موگا نامیده که گو نامیدی پس نامیدی خب پا دست حالت که چه با طول وطن بنده دست حال وی او جنو ته به هر وته لو اجازه هم نوی زکه په دو باندې مشه تاسې پوی و چې جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دې لپاره به موږ سره کوم پلان ونیسو
یا وزنی لار امداد تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خځو حق ورکړی سی
بالکل وزنی لار امداد چې موږ امداد ته په تمه یو چې د خځو حق ورکړ شي او جنو باندې د ذکر دروازه به تخلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لري چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار و خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار و چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت د هغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده و او مثلا هیڅ وخت د ښځې یوه ښځه نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دور ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا مغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنی زده کړه نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستی که نه بهترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزی کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان بشه وي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډیر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د زړه په سفر وکړه ته نشي کولای یعنی ورځ ته باندې محدودیتونه په خو باندې ډیری کې کمیږي نه
bale ډیر زیات مننه په دې لاته او ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیر زیات مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادی ملما د ازادي ملما پروگرام درنو افریدونکو شه چاري زموږ د پروگرام ملما د ډیرو نور افغانانو په شان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې ل ډیرو وطنونو اوښتي او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی زه اسمت ساروانیم او ملما مو ځان په خپل در معرفي کوي
زه په 1965 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړول سوالي د قیلغو د برمیاګانو په کلی کې زیږیدلم او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیر په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خوانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوی؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و یا د مجاهدینو د حکومت آخري کال و، دا دغسې یو وخت و. سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه، چې هیلنت موسې نه وی، هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و. هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کس ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته، او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مامندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مامندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه څه هم وه، نسبت امنیت څه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خوانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عدې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل شینوار و. دا نو اوس د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوار و د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویو ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونهی پیل کړی چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړي، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل، او د هغوی نه به مو ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به یو یا دوه روغتیایی داس کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و. دا به عمر نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې اداري پوست کې یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي. او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه. او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسین وکول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دو ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما ته اول راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکوي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیرې مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې موږ تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسینو کې دا خطر دی اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما وو هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړې دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لا نړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه هم لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړئ چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو وبندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله و تاسو په خدای بار وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو داسې معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو قومي مشرانو مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و بلکې ستاسو مسؤلیت دا هم وو چې چارواکو ته قناعت ورکړئ څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی په ضرر یې نه دي. حال دا ده چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه دا ده چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
څنګه؟
بالکل همدغه سروان سم داسې خبره او متاسفانه چې اصلی وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپلې پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د 8 ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرل، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړ شوه. حتی ولسوال او مسؤلین د قومي مشرانو دخوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه د کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ پیښه رامنځته شوه، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادانو د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو، اوازې دا خپرې شوې چې دلته به حملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ما ته یې وویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چند امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه به هر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم واسته را روان بیا سروان صاحب، دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخوا د مسؤلین قانع کړه چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو، دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډارسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کینسم او ځان می په احوال پوی کې او زمون یو کس یو زمون د لابراتوار ټکنیشن چې هغه ډیر ښه خطاط او رسام و هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شبخانه کې جګه ډګۍ چې ته به هوښی او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کې تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدی جنګ چې عملي شي نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران راوغوښت د یک کلستر د قومي مشران دا مې راوغوښت قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان راورسو او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي نو په دې وخت کې دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو
دوی ټولو زما سره مچون پېژندم سره کار م سره داسې کړو ما سره یې ضمانت تېرا کې ما ته ویلي چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخته چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور یو درمل ورکړو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته در کړی او دا مندوس ته کړی دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کېنست ولسوال سره مې دا خبره وکړه خلکو ورته وی چې موږ اروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو او موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولیده ما هم په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېده چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شینوارو کلستر کې ودرولې ما ته یې ویلي او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته یې موږ سره کېږي وویلې چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وایي چې ګورئ دا جنګي حالت دی د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټه خبره ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه ده که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه هاته داسې خبره نه ښه نو هغه خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو او د هنلت مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی حیران وو ما ورته وایي چې دا زما نه بلکې زما د پرسونل او زما د ټیم ورک او زما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب تبن چې د طالبانو پر حکومت له حمله وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوا نه دعوت شوم چې ته باید راشې د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب منکې خو چې د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب و چې په افغانستان کې منکې خو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې حصه کې. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو او ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوې. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشنونه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینډ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سره په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسو.
بیرته افغانستان ته ولاړی له دې ماستري له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونو چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکړې او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکټرانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسې په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړې، لیکن نن بهر وځي، یعنی په ځای دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي نورو ته خدمت کوي. تاسو کله بیخي لاړی او بیا وطن ته نه اسره ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او ستدي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني، او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پرزنټ کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو، او د یوشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساتو په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست، هغوی یو څه پوسټونه اعلان کړل چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د دبلیو چو سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورډ پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو. زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي، خمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي.
دا به غړوندي غاړه چې مینې هوښیار نه یم، زما په لاس او پښو کې زنځیرونه ستړي شوي، د مرګ په سختو لارو د منزل په لورې ځمه، ملګرو ستړی نه یم، امیدونه ستړي شوي. راقب خود و جلو هست اسرم مدکره، جوانده چه یوم پاته گزارون استری شوی، جوانده چه یوم پاته گزارون استری شوی، زخمونم نجورنه فریادونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي. زخمونه می جوړنه دي
Thank you.